نظر شماست.
په افغانستان کې سهار ته بجې شوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، نن جمعه د هوت د میاشتې 28 په افغانستان کې خبري اعلانو ملي ورځ ده. سکال دې ورځ یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیزو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته له 623 رسنیو څخه 343 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د طالبانو استخباراتو پرون د خبریالانو د ورځې په درشل کې د طلوع ټلویزیون درې خبریالان ونیول. د طلوع نیوز خبریال سعید شینواری چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولی چې د طالبانو د استخباراتو له لورې د بهرنیو سریالونو په خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د ټویټر له لارې د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د وسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د وسپنې د قانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د وویل د ایران د وسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. ایران وای د افغانستان او ایران په پولو کې د ناوړه تفاهم د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د ایران مهر خبری آژانس ویلي په کابل کې ایرانی ډیپلوماټانو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دوه هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ د سوې تفاهمونو د نه پیښېدو لپاره به ګډه کمیټه جوړه کړي. ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی، نوموړي ویلي د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي دي. هغه ویلي په اعدام شوو کې لږ تر لږه 10 ښځې او 3 تنه هغه ماشومانو چې د جرم د ترسره کولو په وخت کې 13 کلنۍ ته نه و رسیدلي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم د لږ تر لږه 80 اعدام شوو په ډله کې 4 افغانان هم شامل دي. د روسیې له لوري په دغه هیواد کې د آزادې اروپا آزادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لاتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزادې اروپا آزادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وای د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیې او بلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به آزادي راډیو د خپلو نویو دفترونو په وسیله په روسیا او بلاروس کې خپلو مخاطبانو ته معلومات ورسوي. ازادي رادیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په امراسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن وای د طالبانو حکومت ته پکار ده چې لومړی باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لوري وپیژندل او ومنل سي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو وروسته به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي. د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 380 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2500 خبریالان بې دندو شوي دي.
تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې.
نوی کال را روان دی. د کندوز اکثره اوسیدونکي هم لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر نوروز د سمنک په خولو په میلې سره لمانځي.
غنم خشتي کوي، بیا هغه سوره سي د سمنک اچي، بل خپلوان راغواړي میله کوي.
د غرض خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي چپو کې د اونیس پروګرام ثبت شوی بڼه اوري چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث ځانګړی شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ چې ویره و دغه ماموریت پر سر د لوی قدرتونو ترمنځ اختلاف دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. یو نامه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو یو ځانګړی سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. نور بلې اسمت څاروانه وورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنځشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د څوارلس غړیو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پنځلس دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي، د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. ناروی پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتونو کې استازي اغلی جول وویل د ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته پرسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي بابرا وودوارد وویل د پریکلیک تصویب به یقیني کړی چې یونما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتونو په همغږي کلیدي رول ته دوام ورکوي. د وویل د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوب لیک کمیشوي، خو نوی حکومت ته پکار ده چې وشي سختریز ډلې نور په افغانستان کې وډه او فعالیت نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری دی لورنس د پریکړه لیک تصویب دا د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویل امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لار هواره کړي.
و امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یو نامه ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړ. د دغه نوی ماموریت په چوکاټ کې د غراز یو شمیر دولتونو غوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع ته ډیر پام واړول شي. د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي وايي په اوس وخت کې چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی، د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدید دل به د افغانانو لپاره لدې په لور ډیر مهم وی چې نړیواله ټولنه د همدې ماموریت لاره په افغانستان کې کې لپاتې شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازي وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبر پرون پنځ شنبه په کابل کې وی خبري غونډه وکړه.
یو حکومت باید د خپل خلکو لوري وو پیژندل او ومنل سي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګم چې د لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځای کې چې ډیالوګ او خلکو ته غوښنیول دي چې څاندې شنه لري او له حکومت ته تمه لري.
طالبانو تر اوسه پوری د شاغلي نیکلسن د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازي د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړش باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراس ویلي و چې په افغانستان کې د شزو او نارینهو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه د انطالیا د ډیپلوماسي فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون همداراز وویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بې درکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همداراز د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي توماس نیکلسن څرګندونې مو اورید چې وایي د طالبانو حکومت پکار ده چې لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په تیر وطن سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځې د پریکړې په باب چې په افغانستان کې د یو نامه ماموریت دی او بل کار لپاره تمدید کړ. د بشري حقوقو د فعال فروزان رسولي خبرې به اوس په ګډه واورو.
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري. په دې چې یونما د کوم یو ملک دوه ملکو نمائندګي نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشتول وینو چې یوازنۍ خارجي نمائندګي لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یونما دی چې ډیر فعال دی د طالبانو سره ویني، بشری بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشری حقوقو پر خلاف عمل چې ترسره کیږي د هر برخه کې دوی ډیر فعال دي. نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د طالبانو استخباراتو پروندې خبري اعلانو د ورځې په درشل کې د ټلو ټلویزیون درې خبري اعلانونه ولې ټلو نیوز خبريال سعید شینواری چې اوس په جرمني کې دی وای طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولې چې د طالبانو د استخباراتو له لوري د بهرنۍ سریالونو په خبرولو د بندیز خبري خپور کړ. د ویل
طالبانو مکتوب ورکړو چې ټول خارجي سریالونه چې په ټلویزیونونو کې نشریږي دا باید سر له نن شپې بند شي. په دې سره په افغانستان کې خو واضح معلومه ده چې هیڅ داخلي پروډکټ د سینما او یا هم د سیریالونو نشته. ټول اصلاحي سیریالونه د مختلفو ژبو نه ترجمه کیږي، بیا غا ډاب کیږي، بیا نشریږي، چې د تفریحي ټلویزیونونو ټول په دې باندې ولاړ دي. یعنی د ټلویزیونونو تفریحي ټوله برخه په سیریالونو باندې ولاړه ده. نو دی ټلویزیونونو ته یو ستونزه جوړوله مالی لحاظ نه او د دوی د نشراتي لحاظ نه. نو ټلو نیوز په دې باندې ریپورت جوړ کړ چې ټول رسنیو ته داسې ویل شوی دي چې سر لنن شپې څخه ټلویزیونی نشرات کې چې دي کوم سیریالونه تاسو په خو نه شول هغه بند کړي. ما هم په همدې وجه باندې دوی راغلي دي چې دوی مخکې هم راتلل او کسان به نیول، بیا به وړل، بیا به مونږ ته پیر ویل چې دا خبره به روښانه کوي نه. نو دوی ماښام راغلي دي خپلواک صافه د څلورم ځل لپاره او بهرام امانه د دویم ځل لپاره. استخباراتو ریاست مختلف ریاستونه دوی لري الته وړي دي.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ټلو په شمول ټولو ټلویزیونونو ته په لیکلي بڼه ویلي چې نور بهرني سریالونه اخبار نه کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه د ټویټر لارې د خبر اعلانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. لبل خو د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 380 رسنیو فعالیت پرېښی او نږدې 2500 خبریالان بې دندو شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په سلور دیرش ولایتونو کې له 2000 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوي راغلي چې په سلو کې یو ویا خبریالانو ویلي اداره مطالب لخبرولو مخ کې سانسوروي. د دغه 2000 خبریالانو لمنځه یوازې 15 په سلو کې لخبرولو وړاندې په خپل د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبریالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتنې موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو له ډلې 313 بندي او له 2500 ډیر خبریالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځم په ورځ د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرنس کې ویل
یو سول دوه ډیر شندوري رسنۍ 293 غږیزي رسنۍ 314 چاپی رسنۍ او دغه شان څلورتیا انلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخوانی حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خلو سقوط روڅه اوس مهال یوازې یو اتیا انزوريزي یو سول یو شپږ غږیزي شل چاپی او درې څلوېخ انلاین رسنۍ فعال پاتې شوې دي.
د دغه ټول پښتنې پر بنسټ پر رسنیو کې د خزو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخې د رسنیو له 290 خزینه کارکونکو لډلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اوس یوازې 230 خزې په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبريالانو ډیره اندیښنی هم اوس مهال ځانین خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاری خوندیتوب نشټون بلل شوی. افغان خبريال شرف الدین کاکړ:
د خبريالانو پر وړاندې ستونزې لام پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات لاسرسي لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسي نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي. لی خو وایندویانو د دې راپور تر خبرېدو پورې څونه ویل.
پراتلو در سره ډېر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي.
نوې کال را روان دی او نوروز هم ورسره او طالب چارواکي هم ژمنه کوي چې د نوې کال له پیل سره کله چې نوې تعلیمي کال پیلېږي په افغانستان کې به ټول ښوونځي بند پاتې نه شي. د طالبانو حکومت دا ژمنه داسې مهال کوي چې د ښځو د حقونو فعالانو لا هم باور نه درلود چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنجشنبه رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلی چې انجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د پاین حال کې ویلی چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاو چې سش کال به هیڅ شوانځای بند پاتې نشي او که کوم شوانځای بند وو د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یو دا و چې انجونې پریږدي چې په شوانځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1989 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې پرې نه شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت د پخواني عمومي رئیس ورور ته منسوبه ویډیو چې په ټوله نیوز رسنیو کې خبره شوې ده د طالبانو د پلویانو او د هغو د منتقدانو ترمنځ ناندرۍ پاره ولیدې. بیا هم اسمت سروان:
د طالبانو مخالفانو لیکلي چې د دې ویډیو افشا کېدو څرګنده کړه چې د طالبانو غړي په اخلاقي فساد اخته دي. د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړي چې د پاسپورت پر ریاست کې شزینه مراجعینو د اخلاقي فساد 300 شکایتونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس لطف الله حبیبي د پنجشنبه په ورځ وویل چې د پاسپورت عمومي رئیس د خپل رور د اخلاقي فساد په خاطر له دندې ګوښه کړای شو. حبیبي پر خپل ټویټر پاڼه د هم لیکلی چې د طالبانو په حکومت کې هیڅوک قانوني مسؤلیت نه لري او د هر خائن خیانت افشا کیږي. د شرافت میاخیل په نوم د طالبانو یو بل پلوی د نیول شوی کس داسې عکس خپور کړی چې لاسونه یې شاته تړل شوی او په خوله کې بوټ نیولی. ورلاندې لیکل شوی دی: آیا په تیر حکومت کې د یو وکیل یا وزیر یا معین لری خپلوان هم حکومت نیولی شوی؟ د تیر او اوس فرق داره چې د یو لوی رئیس ورور نیول کیږي. اوس نو هیڅ افغان په بل افغان معتبر نه دی. د طالبانو د ویندویانو د دفتر یو غړي محمد جلال د پاسپورت د دفتر د رئیس برطرفي د دیش کارندوی بلل چې طالبان د پخوانی حکومت خلاف قوانین پر ټولو یو شان تطبیقوي. خو د طالبانو منتقدانو ویلي چې نیول شوی کس نه یوازې په اخلاقي فساد ککړو بلکې د پاسپورت په ورکولو کې هم کمیشن اخیست. په همدې منځ کې ځین نورو بیا د قضیه د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو سره تړلې او ویلي دي چې د علمګل حقانی ورور د کورنۍ چارو وزارت د ځواکونو پر ځای چې سرپرستی د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په لاس کې ده د نورو طالبانو له لوري چې ملا برادر ته نږدې دي نیول شوی دی.
په همدې سره د خبرونه تر دوهم نیمایي استډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه اجمل اندې مو د خبرونه د برخې ته مو هرکلی کوم. په شمال ختیځ ولایتونو او په ځنګړې توګه په کندوز کې هر کال د نوروز او نوې کال په رانیږدې کېدو زیات شمیر کورنۍ د سمنک په خولو میلې جوړوي او خپل خپلوان سره راټولېږي او په ګډه سره سمنک جوړوي. نور حل په دې ریپورت کې راوړي.
په کندوز ولایت کې زیات شمیر کورنۍ د نوې لمریز کال د را رسیدو په مناسبت د سمنک میله جوړوي او په دې پلمه خپل خپلوان سره راټولېږي د دریا په وښلو او د سمنک ځانګړو سندرو په ویلو خوشحالي نمانځي. ل ډېرې پخوا زمانې رئیس د افغانستان د خلکو ترمنځ د سمنک په خول رواج دي او ټول افغانان د سمنک له نوم سره هم آشنایی لري. دا چې سمنک څه ډول پخېږي شپېته کلنې ګلشیرین آزادۍ روډیو ته وویل.
ګندم تار مې کنن بزرا ور مې کنن تو کو میرا صاحب بزرا پخته مې کنن چرته خښ قوم جاب
د سمنک لپاره لمړی غنم خښ کیږي چې هغه شنه سی او د کابو د لاس ورځ په موده کې شنه سی غنم سمنک په خول او تماده کیږي. بیا د غوخه ماشين په وسیله د شنو غنم شیره او باسي او سمنک ورڅخه پخوي. دا یو خانای دوه د دستور دی چې مخترفات دی. سمنک یو نظر دی، هر کال موږ سمنک پخو او پر شاو خوا غونډي ویشو.
په ورته محل کې دوه کلنه سپوږمۍ سحاک وای چې سمنک خاص خوړی دی او خلک د نوي کال نظر بولی او دغه دود دستور په کال کې یو ځل تر سره کیږي او لکبلې د خلکو ترمنځ په خوانی یادونه تمثیل او تازه کیږي.
څه د پخوا زمانو نه پاته ده او تر اوسه پورې وسم خلګه چې یو میله له خطر کال کې یاد افه چې غنم خشت کوي بیا هغه سور رسیده سمنه کوي بیا هغه خطر خپل ملګری او خپلوان رغوړي میله کوي دایره وحي څه کوي سبق قصې سمنه سره قم پخې ده او چې کده
د سمنک جوړولو لپاره لومړی خشت شوی غنم په پتنسونو کې هواروي او هغه همیشه د اوبو په ذریعہ تازه ساتل کیږي تر څو شنه شي او ریښې پیدا کړي. بیا د ماشین په وسیله د شنو غنمو شیره کاږي. وروسته له هغه شیره په لوی دی کې خوټوي او د اړتیا په اندازه اوبو او وړه هم ورسره ګډوي او تر پخېدو پورې پکې کفګیر وهي. پنځه کلنې زهرا کاکړ چې په خپل کور کې د سمنک میله جوړه کړې وایي
سمنک یو پخوانی رسم رواج ده چې له پخوا نه د موږ ته پاتې ده او دا په پسرلي موسم کې سمنک ټول خلک اچوي نور شاوخوا خپل خپلوان مشران ځوانان ټول را خبروي خپل په منځ کې میله نیسي شپې له خوا نه هغه سمنک پخوي سره دا سمنک یو بانکې کې چې خپل خپلوان راټولوي نو شپې له خوا نه یو بل سره مرکې کوي قیسې کوي تر څو دا پخوانی رسم رواج نور هم را تازه کړي.
د ولې ځینې فرهنګیان وایي چې د افغانانو لپاره د خوښۍ خبرونه ډیر کم وي او د سمنک میلې په څیر د جشنونو په پلمه دوی کولی شي چې تفریح وکړي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر وایي
دا یو لرغونی دود او دستور یو د جشن او د خوشحالۍ په میراث باندې راته پاتې دی. په خوایي اریایانو به هم دا رقم میلې جوړولې او دا نسل په نسل تر اوسه پورې رارسېدلی دی. داسې یو هیله کوي چې ګویا زموږ راتلونکی کال به ټول زموږ په خوشحالۍ کې سره تیر شي.
د سمنک میلې ته یو شمېر راغلو ښځو د افغانستان د اوسني حاکم نظام له مشرانو وغوښتل چې د ټولنې جوړېدو په برخه کې په دولتي ادارو کې ښځو ته هم ونډه ورکړي تر څو د نارینه تر څنګ ودرېږي او د هېواد د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې کار وکړي.
پر اتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړي په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي.
راځي چې یو جوړه
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زه متکی د هلمند ولایت د نادلید ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام پرېږدم. زموږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې د مجاهدینو د خوا څخه او د مسو د خوا څخه، چې هر څو مسې راغلي دي ګر سره دې خواته نه دي راغلي. نو مان ولي کسي بیرته ورک سي. نو د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې تاسو ما پیغام نشر کړی او تر لوړ مقامات پرې ورسي.
ذات اولاد در کنار ولایت نتاب سر په تماس کې مورور از موږ دغه مشکل دی دغه مایبین مورور ما شم خو ته پر به هي حواله نشوري د دې حساب دی موږ مایبین باخر اول چیګو دغه ماش ذات حواله ګور او و مشته و شو دی از موږ ماش نه حواله کی مورور دغه از موږ پیغام چې دغه نشر کوي او پر چارواکو دغه از موږ غوړه سم.
زه د کندهار ولایت تخکریز ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته دا څو ورځې کېږي چې مخابراتي شبکو کار شروع کړی دی. نو زما د دې مسؤلینو څخه دا هیله ده چې کمزوري دي سم کار هم نه کوي. زما د دې مسؤلینو څخه دا هیله ده چې نور هم ګړندي ګامونه اوچت کړي تر څو ښه کار وکړي.
السلام علیکم. زما دغه هیله ده وروره چې دغه مرستې کېږي مسکینانو ته یوه دانه لم شي نه دی رسیدلی، ټوله مړو ته رسیږي، کارټونه بس ټوله خپل هو خپلوانو ته ضرور کړی دی. راسی دغه ماړه ضروري سي مسکینان دغه صفات سي. اوس ما دغه هیله ده چې دغه د مسکینانو یو غور ووسی.
السلام علیکم. د ازادۍ ټول قدرمن انکاران ته سلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغی تازه ګل ګلاب د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پیښدم. په نمزاد ولسوالۍ کې مکتبونه نسته، داسې معلمان نه لري. کجي هم داسې په کلي او کورو کې خلکو جوړ کړي دي چې تر اوسه معلمان معاش نه لري. مدرسې داسې مدرسې نسته تر اوسه په هغه مهاجتانو کې دي. او موږ د اسلامي امارت او د پوهنې د ریاست څخه موږ دا غواړو چې په نمزاد ولسوالۍ کې موږ ته مکتبونه او مدرسې جوړې کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه ډاکټر عبدالرشید ډګری له بیسودو دامان څخه خبرې کوم. زما وړاندیز د مرستو پر رابطه باندې دی. مرستې په غیر قانوني او ګډوډۍ او د ولسونو د بې اتفاقۍ او د بګري ګذر د عمارت د ملګرو ملتونو د بدنامۍ باعث شوي دي. په یو ځای کې دوه درې کورو کې غټ کلی، بل ځای کې په یو کور کې درې درې کړي. دا د ولسونو بیتی پاقی ده. دا باید یو پرمول لاندې کار وکړي. پرمول دغه دی چې ملګرو ملتونو مرستندوی اداره، جمع امارت اسلامي، جمع وکیلی ګذر، دوی باید کیږي او مشوره وکړي. که په یوه سیمه کې کور په کور ګرځي، ټول کورونه باید ترسره کړي. یا وکیلی ګذر ته سل کسان ورکوي، وکیلی ګذر سره لس کلسټر وي، په کلسټرو تقسیم شي، کلسټرو والا خپل مکه تقسیم کې مشکل نه راځي.
بشیر احمد یم، لقندار مې اړیکه نیولې ده میوند ولسوالۍ څخه. قدرمنو، دغه د مایبینو معاشونه نه دي دا ډېر وخت کېږي. د تېر کال معاش خو څه لغوه پاتې شو. نو اوس را روان حمل ته، چې دا ریاستو ته ورسو وایي په حمل کې راسئ څنګه وکړي څنګه. نو قدرمنو، دغه زموږ میسج نشه کوي او د لوړ پوړو چارواکو ته دا ووایه چې د خورانو د زموږ راحت را هغو پورې ورسوئ. په خدای چې که شی لرو نو بدنونه مو دې له لاسه ورکړي، اندامونه مو خوږ دي، د کاروبار نه وي دغه تمه تمه وله هغه پر رابندې شوې بالا بس ناست یو. نو دغه زموږ میسج که مو تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ، وروام وروئ، ډېره مهرباني به وي. قدرمنو، ډېر لوېدلي
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وچې خپاره شو.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وي مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو
هغه چې وکړه چې وا وو لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خې هغه دی مسخره بازان دی
نوروز او نوې کال آزادۍ رادیو سره یو ځای ولمانځي
وس هم دومره په نور خبرونو کې سمال همکارانو سره وسی
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د ازادي په چاپو کې د اونیز پروګرام سبت شوی بناوري چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په تیریبیا دی ویزی پر موضوع پکې بحث شوی خو تر دې مخې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لاندیز نن جمعه د هودي میاشتې وشتمه په افغانستان کې خبر اعلان ملي ورځ د سکال دی ورځ یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیو ټولنو فدراسیون د معلوماتو لمخې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له 1400 رسنیو څخه 343 له فعالیت لوېدلی او تر 2500 ډیر خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو اوزګاره شوې دي د طالبانو استخباراتو پروند خبر اعلان د ورځې په دشل کې ټولو ټلویزیون درې خبر اعلان ونیول د ټلو نیوز خبريال سعید اشینوار چې اوس په جرمني کې دی وای طالبانو د کسان په دې خاطر نیول چې د طالبانو د استخباراتو له لوري د بهرنیو سریالونو پر خبرولو د بندیز خبري خپور کړ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ټلو په شمول ټولو ټلویزیونونو ته په لیکلي بڼه ویلي چې نور بهرنی سریالونو اخبار نه کړی په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه د ټویټر له لارې خبر اعلان پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د جرت تجربه خوشی کېدو غوښتنه وکړه د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وای ایران او افغانستان به د وسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د وسپنې د قانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي د وویل د ایران د وسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنگان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړي ده په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي دي د مخدره موادو په تور لږ تر لږه 80 تنه اعدام شوي چې څلور افغانان هم پکې شامل دي د روسي لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا آزادي رادیو د فعالیت لمخنیوي ورسته د رادیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
سلامونه احمد شبریم هر کله مو کوم د آزادی پڅپوکی دی پروگرام کې د پاکستان د دې اونۍ د پریکړه پاړه بحث لرو چې نور خپل خاورې ته بي وي سي افغانان نور پریشتي دا پریکړه د دوړو یو دو ترمنز پر وړې سوداګري څاغیز کولې شي د سرحدي سیمو پر خلکو به تاثیر سوي په ځانګړي ډول پر هغه خلکو چې نیم خپلواني د ډیورنت کرشي وی غاړي ته نیم بلی غاړي ته پراته دي اسلام آباد لډیر وخت د افغانانو لپاره د رسمي ویزه شرط ایشي خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکو پرې شودل چې به ویزه لکرشي واوړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیرې ویلې سيزکي پر اوس شکل تر بل هر وخت سوداګري کچټي تشوه افغانستان ته د پاکستان صادرات په 2012 کال کې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر ترسیدل بیا کال په کال راټیټ شول خو په 2012 کال کې بیرته څه زیات شول تر دې وروسته د صادرات او واردات په سی کم شول او په 2019 کال کې افغانستان پاکستان ته د 1540 میلیون ډالر په ارزښت صادرات وکړل پاکستان بیا افغانستان ته د 1.3 میلیارډ ډالر په ارزښت صادرات لرل د اگست لمیاشتې را پدې خوا چې طالبانو کابل نیولې دي د پاکستان صادرات د وی میاشتې په ترڅ کې د نړیوال بانک راپور لمخې 14% کم شول او په سپتمبر کې بیا د صادرات 3.5% ښکته شول د تجارت لکمیدو سره د دوړو هیوادو د خلکو ترمنځ تګ راتګ هم ټکنې شوې دی. خو د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې یو اړخیز تک داسې ډیر شو چې په لسکونو سره افغانان پاکستان ته واوښتل چې بیا یې یو شمیر امریکا او اروپایي هیوادونو ته ولاړل. په دې خبرونه کې د مشال رادیو خبریال احمد الله هم په سټوډیو کې را سره دی او میلمانه مو دی زیارمل افغان په خوا په تورخم کې د افغانستان د حکومت شاروال هم دراسمو نثار محمد ته چې د پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی دی بلنه ورکړی دی چې په خبرونه کې را سره ملګری شي او د افغانستان د مالی د وزارت یو پخوانی چارواکی خان زمان امرخیل هم په دې خبرونه کې را سره دی. احمد الله لومړی بل تاسو واورو چې په دې برخه کې د مشال رادیو تازه معلومات سری
ډیر مننه شیبر صاحب. په خو به د سکیدل چې د پاکستان کې کم افغانان موجودونه اغه به تذکیره خو تایید شوی تذکیره نشي نشاته پیغه مهر نه لګیدل په اغه تذکیره یا په پی او آر کارت یا پروف اف رجستریشن کارت کم چې یو ان ایچ سی آر د نادرا پمرسته باندې ورکړیو دغه کارډونه چې بچالرل دی به کولې شو چې د پاکستان نه افغانستان ته واوړي. خو 15 د مارچ چې کوم دا د اخري نیټه د لپاره وټا کلې شو لا چې د دینه پسته وس هر افغان چې په پاکستان کې موجودي هغه به په ویزه باندې راځي او په ویزه به برته اوړي. په دغه پی او آر کارت باندې یا په دغه تذکیرو باندې به دوی واپس نشي تللې.
او بخښه د ویزه د څومره وخت لپاره پاکستان ورکوي؟
پاکستان په خوا به د شپږ میاشتو و بیا دا یو کلن ویزه کړله او آنلاین یې کړله. د طالبانو د وخت مخ کې پاکستان دا پریکړه وکړه.
یعنی اوس هم وبخښه که چیرته څوک په جلال آباد کې یا په کابل کې د ویزه درخواست ورکوي یو کلن ویزه اخیستی شي د لومړي ځل لپاره؟
او وو بالکل یو کلن پاکستان دا ویلی دی یو کلن ویزه ورکوي. خو چې کلن طالبان په واک کې راغلي دا غي ورسته په پاکستان باندې رش ډیر زیات شوه دی. یعنی پاکستان د کورونو چارو وزیر دوه درې میاشتې مخکې دا خبره کړې و چې کلن طالبان راغلي دي لکه په تیر یو کال کې یو لک دوات یا زره خلکو ویزه د پاره یعنی منګ ویزه ورکړي د خلکو ته. نو دا ډیر زیات شمیر ویزه ده. د اغه وروسته بیا پاکستان حکومت یعنی تیر تقریبا د 2.5-3 میاشتونه ویزه ډیره سخته کړي ده. سپ آسان آنلاین چې خلک اپلای وکي نو 2-2 میاشتې 1 میاشتې 3 میاشتې د سی وخت نیسی ویزه ورکول. خو حکومت دا ویلی چې دا به یو کلنه ویزه ملټیپل یعنی څوزل په تاګ راتک چې دی غواړي دا کول شي.
مننه ور بشو زیارمل افغان ته. افغان سپ او د ټولو ملمنو هر کله کو پوخا چې کله تاسو په تورخم کې وي په هغه وخت کې خاص څومره په دې برخه کې څه و؟ یعنی دغه په تذکره او په دغه کارت باندې چې احمد الله هم اشاره ورته وکړه په دې چې خلک پوری وتل را پوری وتل دیا سانه را منست کړی وو.
زه دا خبره د څه لګر شان ترمیم کوم. د تورخم د لارې نه په خوا هم په تذکره او دغه ماجر کارت چې ورته ویل شي په دې باندې یوازې یو طرفه راتګ کړي. یعنی د پښتونخوا د خوانه خلک نګرار سره راتللی شو. د دې خوانه بیا هم غالبا 2012-2013 کال نه چې تک په ویزه شوه دی بي ویزه څوک نه پریښودل کېدل. یوازې ځینې قبایلي خلک چې د تورخم شاوخوا میشتو یا د تورخم د ډیورنډ کرخې نه پورې غاړه پراته وو او یا د ډیورنډ کرخې دی غاړه وو
کسان چې د کرشي دواړو خواو ته پراته دي کنه چې نیم خپلوانې اخوا ته دي نیم دې خوا ته دي د همدوی لپاره که چېرته دغه بندیز ولګول شي چې لکه څنګه چې لګېدلی دی تګ راتګ د خلکو ژوند باندې ډېر منفي تاثیر کولی نه شي؟
ډېر زیات منفي تاثیر لري په دې برخه کې. ما که دا خبره لږ تکمیل کړو یا تکمیل کوم هغه دا چې پخوا مثلا د ډیورنډ نه هغې غاډ تر خیبر ایجنسی پورې